السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د جنوري د میاشتې 22مه نیټه ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
نمړې د مهم خبرونو سره ټکي. افغان حکومت د پاکستانی فوج هغه ادارت کړې ده چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکې له افغانستان ورغلې وو. د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د اف سی سرتیر دي خیبر پښتونخوا ته غوښتنه کړي او په سومالیا کې وسلوالو پر یو رستورانت برید کې لږ تر لږه 19 کسان وژلې. اوس بشپړ خبرونه. افغان حکومت ویلي نه کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټن ځایونه برابر کړي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د پاکستانی پوځ د ویان جنرال عاصم باجوه هغه څرګندونې بې بنسټ دي چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستانه ورغلي وو. د افغان حکومت بیان زیاتوي د چارسدي پر پوهنتون د برید غندنه کوي او بیا تکراروي چې وسلوال ښه او بد نه لري، نو دواړه هیوادونه یې باید په ګډه پر ضد مبارزه وکړي. تیر مازګر د پاکستانی پوز د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیز ویبپاڼه ټویټر په یو بیان کې وویل چې د دوی پلټنې ښیي د تیرې کې طالبان پاکستان وسلوالو له افغانستانه پر باچا خان پوهنتون د چهارشنبې د ورځې برید تنظیم کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیر دي ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خبر شوی بیګانی بیان کې راغلی پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته تیر مازیګر د پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پوهنتونونو لپاره د پولیسو ځانګړو پوستو جوړولو پریکړه وشوه. بیان زیاتوي صوبایي حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په اسلام آباد او کراچۍ کې د اف سي ځواک ځای پر ځای کړل شوی سرتیر دي خیبر پښتونخوا ستانه کړي چې د دوی په وینا په صوبه کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د کراچۍ پولیسو تراګری مخنیوي څانګې د القاعده او لشکري جنگوي ډلو درو کمانډانانو نیولو ادعا کړې ده. د دې څانګې مشر علي رضا تیر ماښام خبريالانو ته وویل
قاری محمد اکرم چې تعلق کې د ناقانونه لشکري جنگوي ډلې سره دی. د غرای نیول شوی قاری محسن په کراچۍ کې د هدفي وژنو مشري کوله. کمانډر ارشاد او قاری اکرم تیرو دوو کلونو راسې روان د هدفي وژنو په کاروایانو کې ککړ دي.
وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پېښور کې د وسلوالو په ډزو کې د ځانګړو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي. د پېښور پولیسو یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا برید نن سهار د پېښور د یکتوت په رشیدګړۍ څلور لاره کې شوی. د ویل وژل شوي پولیسان د مردان وو. لشکر اسلام وسلوالې ډلې د دې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغی خبرو رسمي نیټه باید ژر تر ژره وټاکل سي. نوموړي تیر ورځ د سویټزرلینډ په ډیووس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې رواني حملې باید بندې سي. د پاکستان دولتي خبری اژانس ای پی پی بیګا لیکلي په غونډه کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. ټاکل شوی دی چې د فروری پر شپږمه نیټه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغو خبرو په پیلولو لپاره درېمه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په کابل کې د یو ځایي خبری سازمان پر موټر برید په کلکه غندلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما لخوا نن په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امنیت شورا غړو په دې برید کې د وژل سوو او ټپي سوو کسانو له کورنیو سره غم راضي ښودلې ده. په دې برید کې لږ تر لږ اووه کسان وژل سوي او تر شلو زیات ټپي سوي وو. وسلوالو طالبانو یې پړه منلې وه. د سومالیا پولیس وایي چې مذهبي وسلوالو پر یو رستوران برید کړی او لږ تر لږه 19 کسان یې وژلی دی. پولیسو ویلي چې وسلوالو نن په پلازمینه موګادیشو کې د ډزو او بم په وسیله پر بیچ فرنټ نومي مشهور رستورانت برید کړی دی. فرانس پریس خبري اجانس د پولیسو د یو مشر محمد عبدالرحمن له خولې لیکلي چې په وژل سوو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. له القاعده سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې الشباب د دې برید ذمواري منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ځینو ایرانیو وګړو او کمپنیو د واشنگتن تازه لګول سویو بندیزونو دفاع کړې ده. نوموړي تیر ورځ د سویټزرلینډ په ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته تر وینا وروسته وویل ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې ده.
We've made it very clear that we use sanctions when we think they are appropriate.
موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغوناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي. د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی سي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو.
تر جانکیری وړاندې د ایرانی سیال جواد ظریف په خپل وینا کې پر امریکایي بندیزونو انتقاد وکړ او د توغندوی ازموینه قانوني وبلله. ملګری ملتونه وایي په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو په مخه مهمه خبرې شایي یو څو ورځې وځنډیږي. هغه ځکه چې هغه لانجه چې کومي اپوزیشن ډلې به په خبرو کې برخه اخلي ژور سوې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ویاندي تیر مازګر ویل امکان دی چې د جنوري پر 15مه په جنیوا کې د خبرو پایل ټاکلې نیټه تیرسي. او وروستۍ خبر د لوبو، نیوزیلینډ په دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه کې پاکستان ته په 15 نوي منډو ماتې ورکړه. نیوزیلینډ لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شل اورونو کې د 15 لوبغاړو په سر 106 نوي منډې وکړې. د پاکستان ټوله لوبډله په 19 اوور کې د 101 منډو له جوړولو وروسته اوټ شوه. نیوزیلینډ د درو لوبو لړۍ په 2-1 وګټله. د خبرونو پای او اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له سراج ظهیر اورئ.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې اخیستل کېږي او په 1.90 پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.50 پیسې او په 1.90 پیسې. یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.80 پیسې او په 29.40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28.40 پیسې او په 28.50 پیسې. یو افغاني په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې 1 او 3، او کوئټه کې به کم نه کم منفی 15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدو په خبرونه کې به واوري. دا پاکستان پوز تور لګولې چې د 400 پر باچا خان پونتون برید د افغانستان له خاورې جوړ شوی. کارپوهان سوای
خپل شکایت په دغه مدکی نه دا غوښتنه کول چې تاسو کاروایی وکړئ. دا زما په خیال باندې ممکنه نه. خپل افغانستان هغه طاقت مې لري چې هغه د پاکستان دشمنانو سره جګړه کوي، خپلو دشمنانو سره جګړه کوي.
په 400 پوهنتون برید کې د وژل شوي یو استاد د کورنۍ سره خبرې لرو.
نامن مې درې دی خدا په دې درې واړو کې پاره خونده وړوکوالی نه دی کې داسې خصوصیتونه چې هغه مینه جذبه راښکلې ده. موږ ټول ویرونو نه وکه مور سره زیاته مینه وه.
په خیبر پښتونخوا کې میندې او پلرونه د ماشومانو د امنیت په اړه اندېښمن دي.
ماشومان داسې یریږي که نه چې نن موږ ماشومان ولګو نو بس هغې و چې موږ نه ځو موږ ته یریږو. هغې نه زیات موږ یریدلي خو څه وکړو. زه خو حکومت نه څه شي لیده یم چې داسې جوړې کیسه مو کړي.
نور رپورټونه او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. دا مشال ریډیو دا د پاکستان پاستور پورې کړی چې پر باچا خان پوهنتون برید د افغانستان له خاورې تنظیم شوی. تیر مازدیګر د پاکستان پوز عامه اړیکو دفتر مشر جنرال آسم باجوا پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په یو بیان کې ویلي، د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د بارنو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې کړي دي او ورسره معلومات شریک کړي دي. هلته افغان حکومت د باجوا څرګندونې بې اساسه بللې دي او ویلي دي چې نه یې کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی دی او نه یې ورته پټنځایونه برابر کړي. ریاض موسی خیل له اسلام آباد معلومات لري.
د زیارت پورز د پاکستان پوز آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې پوزی مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او افغانستان کې د نړیوالو صلح ساتونکو ځواکونو د مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی سره یې د 400 پوهنتون په اړه راټول کړي معلومات شریک کړل. خبر پاڼه زیاتوي چې د 400 پیښه د افغانستان له یو ځایه تنظیمېده او وسلوالو ته د افغانستان په موبایل نمبرو هدایات ورکړی کېده. بیان کې ویل شوی دی چې پوزی مشر افغان چارواکو وغوښته چې دغه ناوړه پیښه کې د ککړو خلکو پته ولګوي او دوی انصاف ته ورسوي. په میډیا د بیانونو په ځای متعلقه ملک او چارواکو سره د معلوماتو شریکولو عمل څنګه دی او افغانستان څومره کولی شي چې د پاکستان اندېښنو ته جواب ووایي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پوز د پخواني بریګیډیر او دفاعي چارو کارپوه سعد محمد نه تپوس وکړو نو دوی
استخباراتی معلومات نہیں بل افغانستان کا طاقت مل رہی چیز پاکستان دشمن
دفاعی او سلامتی چارو یو بل کارپو او د پاکستان پوز پخوانی میجر جنرل محمود علی دورانی وای د وسلوالو خلاف کاروائی یو گران او اوگد عمل دے.
چند سال پہلے یہ معاملہ الٹ تھا کہ ہمیں نیٹو والے
سو کا لوڑان دی داما میں بلشان وا افغانستان او ناٹو با پاکستان تا ویل چی وسلوال ل پاکستان ناراضی او پا افغانستان کی کاروائی کوي خو پاکستان دغه گله کوي نو زه فکر کوم چی هغه وخت دغه د پاکستان رصد نه لري وو او پاکستان نشو کولای چی دوی منکړي یا یې په ضد عملیات وکړي. نن افغانستان نشي کولای چی دغه سیمو او خلکو ته ورسی نو دا یو ډیر ګران اوګد کار دی. د دې مکمل خدمتو کې به وخت لګي خو د دې سره سره کلک اراده او په ایمانداری یو بل سره مرستې ډېرې ضروری دي. کڅوک دا وایي چې شپه په شپه بداسي جادو وشي چې دا ټول به ختم شي نو دا دومره اسان نه ده.
د ذکر دا چې افغانستان د 400 په پیخه خفغان سرګن کړی خو وایي وسلوال له افغانستان نه ورغلي. د افغان ولسمشر له دفتره جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې وسلوال د پاکستان افغانستان شریک دښمنان دي او دواړو ملکونو لا په ګډه د دوی خلاف مبارزه پکار ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې سیاسي ګوندونو، طالب علمانو او مدني ټولنو پر باچا خان پوهنتون برید پر ضد لاریون کړی. مظاهره کوونکي د اسلام آباد پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د تعلیمي ادارو ساتنه یقیني کړي او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سیراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
د زیارت په مازیګر ناوخته اسلام آباد پریس کلب مخې ته د عوامي ورکر پارټۍ او نېشنل سټوډنټ فیډریشن او د مدني ټولنو غړو په شریکه احتجاجي مظاهره کې ویلي دي چې په باچاخان پوهنتون حمله د ریاست ناکامي ده. د دوی وینا وه چې د باچاخان د تین په موخه د هغه په نوم پوهنتون په نخه کول د دې خبرې څرګندونه ده چې دلته نه یوازې زده کوونکي په نخه کیږي بلکې د باچاخان نظریات او افکار هم په نخه کیږي. په دې موقع مظاهره چانو د ترهګرۍ پر ضد د حکومت لخوا قومي اکشن پلان په مکمل توګه ناکام وګرځولو او غوښتنې وکړه چې د باچا خان په هندتون حمله کوونکي دی په ډاګه کړي او په ټول پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو تحفظ باوري جوړ کړي. د لړکی د عوامي ورکرز پارټۍ یوې غړي لیلا اشرف مشال ریډیو ته وویل،
نېشنل اکشن پلان جو پاکستان کا تھا اس پہ میرے خیال میں عمل نہیں ہوا.
مقامی تګلاری عمل درآمد نه دي شوی او کچری عمل درآمد شوی وو نو په دومره غټه پیمانه به باچا خان په هندتون حمله نه کیده. نو په دې کې حکومت ناکامی شامل ده چې کله په پیښور کې په ارمی پبلک سکول حمله وشوه نو موږ سره حکومت لوز وکړو چې په پاکستان کې به د ټولو سکولونو کالجونو او یونیورسټیانو سیکیورټي باوري جوړوي او خلکو ته به تحفظ ورکوي خو هغه حکومت ورنه کړه. ناکامی اکشن پلان په مکمل توګه ناکامه شوی دی.
اکشن پلان ان کا مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے.
همداشان په اسلام آباد کې پروفیسر پرویز هود بھائی مشال ریڈیو ته وویل تر څو چې حکومت په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولی تر هغه به پاکستانیان وجل کیږي.
یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے.
دا مسئلہ ډیر کړکیچن ده او انتها پسندې رنس په ټوله معاشره کې خور شوې دي. زموږ سرکار د جهاد فلسفه هېره کړې نه ده بلکې موږ اوس هم په دې سوچ کې پراته یو چې موږ څنګه دلته رښتینی اسلام راولو. نو هر ډله دا دعوه کوي چې د رښتینی اسلام علمبردار موږ یو او دا نور کافر دي. نو په داسې صورتحال کې جهاد کول بیا دوی خپل فرض ګڼي. نو کوم خلکو چې په پېښور آرمی پبلک سکول حمله کړې وه هغوی په باچا خان پوهنتون هم حمله وکړه. نو زه وایم چې زموږ سرکار دا جهادي تنظیمونه ډېر موده د هندوستان او افغانستان خلاف استعمال کړي دي او هغوی دا ګڼل چې داسې به د پاکستان طاقت سیوا شي. نو تر څو چې دوی دا خوبونه ویني زموږ خلک به وجل کیږي.
خواب دیکھتے رہیں تو ہمارے لوگ مرتے رہیں گے.
د بشری حقوقو کارکون کی سمر من اللہ هم په دې اړه مشال ریډیو تا وی
وګری چې ټولو کې چې کمړم به زما خیال کې ایشو دے هغه د یاد دی چې مونږ دا یو چې مسله دا زموږ ملک کې مونږ دا اون کو کنه اون کو ټولو کې مخ کې چې مونږ دا وګړو او په دې خبرې یقین وکړو چې دا زموږ مسله ده. دا زموږ ماشومان سره د دیو ژوندونه تھریټ کې دي. نو بیا به مونږ د دې سره مخنیوي بمکو. نو اوس چې زموږ دومره خلک ماشومان دومره ځوان هلکان د دیو هغه مونږ د ملک قربانی ورکړه پکار دے اوس خو مونږ ویښ شو چې کله مونږ ټول یاو شو نو بیا بدلون به راځي او د دې بمخنیوي کې.
د ذکر د باچاهن پوهنتون د پیښې پر ضد د اسلام آباد په ګډون په سوات پیښور چارسدې او بنو کې احتجاجي مظاهره وشوي او لاروانی هم دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
پر بچا خان پونتون تر بریدروستو پاکستانی و رسنی و دا خبرون اخبار کرل چه گواکی پا افغانستان کی هندی کرده و وصلوالو تا پیسی ور کردی دی چه پر پونتون بریدو کردی. پختن داده چه پر پونتون دا حمله تر شاسلی کی سسده. آیا هند ریختیا وصلوالو تا پیسی ور کردی دی؟ آیا پر اسان و اهداف وصلوالو دا زربیازه بملیات و غچ خستولا پر حمله کوی که نا خبر بلدال دا؟ دا نور پختن نجیب آمر لشنون کو سرسیدلی دی و دا رپورتی جور کردی.
په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون له برید نه پس د پاکستان د پوځ ویان ویل په برید کې څلور وسلوالو برخه اخیستې وه. ټول وژل شوي او دوی پوره معلومات لري چې دوی څوک څنګه برید ترتیب کړ او د چا په اشاره دار څه وکړل. عاصم باجوا ده هم ویل چې دوی کافي شواهد او معلومات راټول کړي چې په تناظر کې دوی پلټنې کوي خو په دې اړه رسنیو ته نور معلومات ورنه کړل. د پاکستان سرکاري رسنیو د پنج شنبې په ورځ ویل پولیسو د چارسدې په ځینو کلو کې د چاپو پر مهال له شلو زیات کسان گرفتاره کړي او پلټنې ترې پیل کړي دي. همدارنګه د سوات په قمبر سیمه کې یو مهم ترهګر نیول شوی او درې څلوېښت تنه نور بیا په کوهاټ کې نیول شوي دي. هلته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنج شنبې په ورځ ویل دوی به د تحقیقاتو له بشپړولو وروسته پر یاد پوهنتون د برید کوونکو او د هغوی لپاره د اسانتیاو د برابرونکو خلاف اقدامات کوي. خو برید کوونکي وژل شوي او د برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. نو په داسې حال کې د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ څه ذمهواري لري او څه باید وکړي؟ د پاکستان د سیاسي چارو کارپو طلعت مسعود وایي خبره واضحه ده چې برید تحریک طالبان پاکستان کړي او پر سکول یا پوهنتون برید دوی ځکه کوي چې یو خو د آسان هدفونه دي او بل دا چې له دې لارې طالبان د نړۍ توجه ځان ته اړول غواړي.
لیکن دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جب تک پورے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے.
اصل خبر ادا تھا ترسو پٹول ملک کے حالات خشوی نوی ترسو دوران کارو پٹن زائنا اواڈی پا بش پل ڈول تباکل شوی نوی دا ممکن نه ده چې د هر پوهنتون یا مکتب په وړاندې دي امنیتی سرتری ودرول شي چې گوا کې یو د ځان ځانی جزیره جوړاوي او هلته څوک ننوتلی نشي او بریدونه به هم نکیږي. دا کار ناشونی دی. پاکستان دومره وسایل هم نه لري.
طلعت مسعود زیاتوی هڅه خو په جنگ کې هر څه ممکن دي، خو په دې خبره کې وزن نخ کاری چې خای هند با تحریک طالبان ته د ډول بریدونو لپاره پیسې ورکړي وي.
تحریک طالبان کو پیسې دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی اسی قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں.
تحریک طالبان ته د پیسو ورکولو ضرورت نشته، هغه په خپل هم دا ډول کاروائیاں کوي، هغه په خوا هم دا ډول کارونه کوي. ضروري نه ده چې هند ورته د دې کار لپاره ویلي وي. طالبان په خپل هم د پاکستان دښمنان دي،
وہ خود بھی پاکستان کے دشمن ہیں.
پاکستانی کارپوهان دا منی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلوال تګ راتګ کوي، نو څومره ممکنه ده چې که په یو لوري کې برید ترسره کیږي نو د بل لوري د وسلوالو مرسته به ورته حاصله وي. د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي
لا خو تحقیقات روان دي، پولیس او امنیتي ادارې چې څه وایي نو خبره به واضح شي. تر اوسه خو پاکستان هم دومره ویلي چې برید کوونکو افغان سیم کارت کارولې، د دې معنی دا نه ده چې برید کوونکي له افغانستان نه راغلي.
عائشه صدیقه وایي د پاکستان پوځ به وایي چې ضرب عضب د ترهګرو خلاف ډېرې بریاوې لاسته راوړي او طالبان یې کمزوري کړي دي، خو خبره دا ده چې طالبان لا ختم شوي نه دي او هغوی دا ډول بریدونه کوي. عائشه صدیقه هم دا خبره کوي چې پاکستان دومره وسایل نه لري چې د وسلوالو له بریدونو د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو ساتنه وکړي. نوموړي وایي د پوځ عملیاتو دومره کړي چې وسلوال اوس سخت هدفونه نه نښه کوي، خو د اسانو هدفونو ساتنه به نور کړاو هم غواړي. نو آیا پر اسانو هدفونو طالبان ځکه بریدونه کوي چې د ضرب عضب عملیاتو غچ اخلي؟ د ځواب لپاره یو وار بیا عائشه صدیقه
نه، دا غچ خبره نه ده، دا یو جنگ دی او دې ته دا نوم نشي اخیستل کېدی. خبره دا ده چې جنگ روان دی، طالبان پر ریاست قبضه کول غواړي او د دې جنگ په لړ کې ظاهره ده دوی بریدونه کوي، نو دې ته د غچ یا بدل اخیستو نوم نشي ورکول کېدی.
عائشه صدیقه وایي حکومت اوس مهال د تحریک طالبان سره خبرې نه کوي او په خوای چې کولې هم نو مخه دا و چې له دې لارې له طالبانو یو شمېر خلک د حکومت لوري ته واړوي او هغوی د حکومت خلاف له بریدونو کولو منع کړی شي. خو اوس د طالبانو په لیکو کې هغه کسان پاتې دي چې هغوی جنگ ته فوقیت ورکوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4513 1830 او 15028 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو میندې او پلرونه پر باچا خان پوهنتون برید نه پس د خپلو بچو د تحفظ په اړه اندېښمن شوي دي. دوی وایي چې ډېر په یاره خپل بچي سکولونو ته لیږي. دوی وایي چې حکومت دې په مکمل توګه د تعلیمي ادارو سکیورټي سخت کړي او د ماشومانو تحفظ دې یقیني کړي. تفصیل زموږ همکار رابع اکرم خان راکوي.
د کال 2013 د دسمبر میاشت په 14 نیټه د پیښور پر ارمی پبلک سکول او بیا د روان کال په 16 نیټه د چرسدې په باچا خان پوهنتون برید نه پس پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا د سکولونو، کالجونو او د پوهنتونو د زده کوونکو میندې او پلاران د خپلو بچو د حفاظت په اړه اندېښمن شوي دي. د زده کوونکو د میندې او پلارانو په وینا چې په پیښور کې د تیرو 500 ورځو راهیسې په سکولونو کې د وسلوالو بمی چاودنو، افواګانو او په چرسدې کې په باچا خان پوهنتون برید دوی ذهني دباو سره مخ کړي دي او شي کولی چې د معمول مطابق خپل بچیان تعلیمي ادارو ته ولېږي. د پیښور اوسیدونکو عشرت مشالی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ماشومانو امتحانونه په سر دي او د خپل ماشومان تعلیمي ادارو ته د لېږلو نه یریږي.
ماشومان داسې یریږي کنه چې نن موږ ماشومان ولګو نو بس هغه و چې موږ نه زموږ ته یریږو. کالج تو کالج والم دي، زما ماشومان کو یو یونیورسيټي والم دي او سکول والم دي، سلور ماشومان دي زما او هغه نه زیات موږ یریدلې خوشو کونو. زه خو حکومت نه سپیشلی دا یم چې دا سکیورټي سمو کې داخله دا تاسو دورې کوي او دومره خپل ځان باندې پیسې لګوي، دا زموږ لږ سکیورټي باندې اوس هغه حالات دي چې د کور نه مور دام یری چې دا سکول ته ماشوم نه وځي او هغه تعلیم څومره خرابېږي. دا اوس پیپرې ورځي دي، مارچ کې پیپرې دي او دا حالوګري چې دا څه دی.
هم د پیښور اوسیدونکو د شپږم ټولګي د یو ماشوم پلار سید رحمان چې هم یو زوی لري وایي چې پرایویټ او سرکاري دواړو تعلیمي ادارو سکیورټي سمه نه ده او همدغه وجه ده چې خپل زوی سکول ته نه لیږي.
زه حیران دی چې پیښور کې کومه فرده فریده په چرسده کې کومه
تبعی شوا زمون سیکورٹی ایجنسیانی زمون حکومتونی شر دکیو یا چر دکیوی آو جدی حس بلکل مخنیوی جنی شکولی جدی بکسکی گی سب جوڑی گی مخبر بچیان سکولون نمانی کلی گی نیستو اخر کم پر بدا سکی گی زمون چی سمرا سرکاری سکول دی یا پریویٹ سکول دی داوی سیکورٹی بلکل ناکستا بوداگان زویفان بنمینانی ساتری دی حس قسم کیمری نشت دی حس قسم سیکورٹی نشت دی او دا ہر سکول تا سو گو رہی تا سو جائزہ واخلی ہر پریویٹ سکول دی سرکاری سکول دی داغوا اکب دیوار شاد دیوار بچی کم وی اب ہم دا سی اوپن وی
دا سواد بوسیدون کی نیلو فرمشالی ریو سر پا خبور کی اویل چپا باچا خان پو ہنتون برید نپس دا سواد میں دو سر فکر پیدا شوی دی
دلتی کسواد کی سانی کی زاستا پتا دارد دیر سکولونا دی سو کی آغا وال نخشیو نو سنگا دیوست دا حملی کی گی نو زیاد تر مین دی او زیاد تر کورونو کی کوم دغه فکر مند دي مور پلار چې بیا خپل به څنګه سکولون ته ولي وو څه کې هغه څنګه چې اول سوات حالات وو بیا خپل دې تر راغلي دي نه کوي هم سکولون ته دي اله قانون سکولون ته دي بیا مخ څنګه چې دا حمله وشي نو هر یو تن په ځای کې هغه یې واپس راځي چې هغه حالات ته هم واپس رانه شي دا بس بیا په کور کې نه نو په دې وجه باندې په سوات کې د سوات سنانه چې دي نو په دې حق له ډیر فکر مند دي
بل خو د پېښور یو مور رابعه بصری چې د خپل علاقې کونسلر هم ده وایي چې په اوسني حالات سخت خفه ده خو خپل بچی به تعلیم لپاره ضرور لیږي
زمونږ چې دشمن دي دا هغه ته مونږ دا پیغام ورکو چې دا داسې کارونه به کوي هغه سره به نه مونږ به ماشومان سکولونو نه باسو نه یونیورسټۍ نه انشاءالله زمونږ سکولونه یونیورسټیانې آباد به وي او مونږ دې لپاره هر قرباني به ورکو مونږ موریانې چې یو ټول دې سیزنو نه نه غبراو کېږي خپل ماشومان به انشاءالله سکول ته بلیږي لیکم به زی ټول
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان تحریک انصاف غړو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو خو د زیارت په ورځ خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت د تعلیمي ادارو سکیورټي په لړ کې به اقدامات اوچتوي
داورا بیا اکرم خان په بچه خان پوهنتون تر وسلوال بریدروسته د پنجشنبه په ورځ د پښتونخوا د کابینې په هنګامي غونډه کې په امنیتي صورتحال خبرې اترې وشوې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی هاوس لخوا په خبر شوي بیان کې له مرکزي حکومت غوښتنه شوې چې په اسلام آباد او کراچۍ کې ځای پر ځای کړل شوي اف سي ځواکونه دې واپس صوبې ته ورکړل شي او وفاقي حکومت دې د ترهګرۍ ضد هڅو لپاره د خیبر پښتونخوا صوبې فنډونه هم سیوا کړي آیا د امنیتی سرتیرو په سیوا کولو یا په پونتونونو او بندوبستي سیمو په نورو ځایونو کې د امنیتی چک پوسټونو جوړولو سره به پترګره کابو اومندلی شي او څنګه د مشال ریډیو خبریال غلام غوسه کارپوهانو سره خبرې کړې دي نو راځي دا رپورت واورو
دا ډول غوښتنې په تیر صوبایي حکومت کې هم شوې دي خو پوښتنه دا ده چې د اف سي ځواکونو د شمیرې سیوا کولو سره به د ترګرۍ په ستونزه قابو اوموندلی شي او کنه د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پښتونخوا د حکومت د غوښتنه په ځای ده ځکه چې اف سي ځواکونه د قبایلي سیمو او بندوبستي سیمو د کرښې د حفاظت لپاره دي خو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي تر څو چې د ترګرۍ سرچینې او د ترګرۍ سهولتکار موجود وي تر هغې دې باندې قابو موندل مشکل دي
اضافي ورکړو دي لا او د شرکت به ختم شو دا صدور کسان د تمړه کښ پک کسان د تمړه کل دا خو مطلب راغلی ولدا خو تا کمړه کړنو دا خو تاسو د تیر تورو نکړه دا وګوره چې فسیلیټیټر دې د چا په جوم د چا کور کې ناس او د چا په اجره کې او د چا په جمعات کې او د چا مدرسه کې دا خو راغلی کنه یو ځای نو به بدل تش پک کړی ٹھیک ده د دې انویسټیګیشن شوی چې دا دغه تا سړی رو ته سنگر اور سر بیا پلوسه ته سنگر لا او یونیسټ باندې حمله وکړه د کم کم لار استعمال کړې کم کم چیک پوینټ نه تیر شو شپه کم ځای تیر کړو دا چا کړی دي چې دا ګاډي د کم ځای راغلی دي په کم ګاډي راغلی دا ګاډي د چا دی
د باچا خان پوهنتون د برید روستو د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د پښتونخوا د کابینې په غونډه کې له مرکز نه د اف سي ځواکونو د غوښتنې ترڅنګ د پوهنتونونو د حفاظت لپاره د پوهنتونونو خوا کې د امنیتي پوستو جوړولو منظوري هم ورکړې شوې ده او خبریال شمیم شاهد وایي چې یوازې په بندوبستي سیمو کې د امنیتي سرتیرو په سیوا کولو یا هر ځای کې امنیتي چک پوسټونو جوړولو د ترګرۍ مخنیوي نشي کېدلی او په کار ده پاکستان د خپلو پولو د حفاظت لپاره هم ګامونه پورته کړي
منګه دا دعوه کوم چې منګه افغان سرحد مضبوط کو منګه ضرب اعظم کو منګه خیبر ون کو خیبر ٹو کو او دا غی خی نتیجې دی امن راغلې دي نو مونږ په دینه پویږي دا د سرحدونو وکړه مضبوطیږي دا وکړه کیږي دا یو ښکارا خبره ده چې پاکستانی طالبان چې ګوندونه غو په افغانستان کې دي د افغانستان په هغه سیمو کې دي چې کوم ځای کې د هغه ځای د دولت او ایس اثر نشته مونږ دا وایو چې دا خبره به له ختمیږي چې کله د پاکستان دولت او د افغانستان دولت او د هندستان دولت یو بل باندې اعتماد وکړي یو بل په لستونی کې ماران نه ورکی بلکې د لستونی په ځای باندې یو بل لاس ورکی د زړه د اخلاص لاس ورکی
د یادونه ورل چې په آرمی پبلک سکول د بریډ روستو د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره خپل تعلیمي ادارو ته د شخصي امنیتي سرتیرو د پزی کولو امر ورکړی شوی وو او په باچا خان پوهنتون کې 250 امنیتي سرتیرو د امنیت ذمہواری ترسره کولې ولې بیا هم په باچا خان پوهنتون بریډ ترسره شو او د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د پولیسو او پوز د ستاینې ترڅنګ د دغه شخصي امنیتي سرتیرو او د کلی د خلکو هم ستاینه وشوه کومو چې باچا خان پوهنتون د زیاتې مرګ ژوبلینه وساتلو او برید کوونکي یې یوازې د یو هاسټل پورې محدود وساتل کوم چې وروستو د پوز په عملیاتو کې ووجلې شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماخام 5 بجې کېدونکې دي. لن خبرونه یو وار بیا لا پورېوال کاکړه ورو.
افغان حکومت ویلي نه یې کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټنځایونه برابر کړي دي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتر په خبر سوی بیان کې راغلی د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسیم باجوه هغه سرګندونې به بنسټ دي چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکی له افغانستانه ورغلی. د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دي ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خبرسوي بیان کې راغلی چې پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته تیر مازګر د پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پوهنتونونو لپاره د پولیسو ځانګړو پوستو جوړولو پریکړه شوې ده. د کراچي پولیسو ترهګري مخنیوي څانګې د القاعدي او لشکري جنگوي ډلو درو کمانډانانو نیولو ادعا کړې ده. د دې څانګې مشر علي رضا تیر ماښام خبريالان ته ویل د القاعده دوه کمانډانان محمد ارشاد او کاری محسن او د لشکري جنگوي ډلې کاری محمد اکرم نیول شوی. په پېښور کې د وسلوالو په ډزو کې د ځانګړو پولیسو دوه سرتیر وژل شوی. د پېښور پولیسو چارواکي د نوم نشودلو په شرط ویلي چې دا پېښه نن شوی ده. لشکري اسلام وسلوالو ډلې د دې برید پړه منلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په کابل کې د یو ځایي خبری سازمان پر موټر برید په کلک غندلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما له خوا نن په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امنیت شورا غړو د قربانیانو له کورنۍ سره غم راځي شو درې ده. په دې کې اوه تنه وژل شوی او تر شل زیات ټپي شوی وو. وسلوالو طالبان یې پړه منلې وه. د سومالیا پولیس وایي چې مذهبي وسلوالو پر یو رستوران برید کړی او لږ تر لږه 19 کسان یې وژلې دي. پولیسو ویلي چې وسلوالو نن په پلازمینه موګادیشو کې د ډزو او بم په وسیله پر بیچ فرنٹ نومي مشهور رستوران برید کړی. الشباب ډلې د دې ذمہواري منلې.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابی اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابلو مقالو مهم ټکي سدي.
اج رسپانه خپل درې کلی کې په باچا خان پوهنتون حمله نه صرف 400 بلکې ټوله خیبر پښتونخوا یې افغان سره مخ کړی ده. ادارې په وینا د تعلیمي ادارو د امنیت په اړه خلکو کې تشویش را پیدا شوې دي او دا ټول هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې سکولونو او کالجونو کې تعلیمي کال په ختمېدو دی او د امتحانونو تیاریاں روان دي. ادارې زیاتوي چې د امنیت په حواله اقدامات وچتول ضروري شوي دي او د اقداماتو کې د ترهګرۍ پر ضد په قومي تګلارې عمل درآمد لپاره مؤثره حکمت عملي پکار ده او د دې مقصد لپاره وفاق او سبو کې د اړوند
د ادارو ترمنځ رابطه ضروری ده. ادارې مخکلي کې چې وخت په وخت د سکیورټي په لړ کې کمزوریان لري کول پکار دي، او د سکیورټي انتظاماتو کې تعلیمي ادارو له زده کوونکو مور او پلار شاملول پکار دي، او کم یو سکول چې د سکیورټي په انتظاماتو کې پاتې راځي چې د هغې خلاف ضلع انتظامیه کاروایی وکړي. ادارې اخیر کلي کې د کامي سلامتیا په معاملو کامي مشر ولې له به یو کېدل وي، ځکه چې داخلي او خارجي کړنلاره کې د وخت د ضروریاتو مطابق پالیسیانې جوړول هغه صورت کې ممکنه کېدی شي چې کله کامي مشر ولې یو ځای ولاړه وي. په همدې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د پېښور په ارمی پبلک سکول حملې نه پس پکار چې حکومت د غونډ مرک تعلیمي ادارو لپاره خصوصي انتظامات کړي وي، او د تعلیمي ادارو لپاره چک پوسټونه جوړ کړي وي. ادارې په وینا دا شکایتونه هم را روان دي چې وفاقي او صوبایي د امنیت او استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو کموالي له وجې د ترهګرۍ په پېښو کابو موندلو کې مشکلات را روان دي. نو دې لړ کې پکار ده چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي، او د استخباراتي ادارو ترمنځ د خپلمنځي رابطو انتظام ښه جوړ کړي. جنګ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالي کمولو لپاره کم کوشونه شروع کړي دي، نو د هغې مثبتې نتیجې را روانې دي. ادارې په وینا چې د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنایي دا بیان ډېر مهم دی، پسه کې چې هغه د روانې میاشتې په 2 جنوري د سعودي عرب په سفارتخانې د مظاهرچیانو لخوا د حملې غندنه کړې ده. ادارې وایي د ایران له اړخه د دې عمل نه پس د امید پیدا کیږي چې سعودي عرب به هم د دې فوري او مثبت جواب ورکوي. ادارې لیکي دا امر د اطمینان وړ دی چې ایران او سعودي عرب چې ورته نور ملکونه هم خپل منځي شخړه د هوارولو ترغیب ورکوي. د پاکستان د سالیسۍ ستاینه کړې ده. ادارې اخیر کې لیکي اسلامي نړۍ دا وخت د ترهګرۍ په شمول نور سنگینه بحرانونو سره مخ ده، نو په هغې کابو موندلو لپاره د پاکستان د امن مشن کامیابي د وخت د ټولو لوی ضرورت دی. باید چې داسې کوشونه جاري وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي 13 میاشتې پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید کال پوره شو، او سخت کال وسلوالو د 400 پر باچا خان پوهنتون برید وکړ او زده کوونکي او استادان یې په نښه کړل. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد د کاروای کولو اجازه ورکړې. منور شاه د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د 400 باچا خان یونیورسټي باندې د وسلوال برید په اړه لیکي چې سه باندې یو کال وړاندې هم وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول کې زده کوونکي او استادان په نخښه کړي وو. د دې معنی دا ده چې وسلوال د دې هیواد مستقبل د تیارو سره مخ کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت او پوځ ادعا کوي چې د وسلوالو خلاف یې کارویانې په کامیابۍ سره جاري دي، خو دا ډول پېښې څرګندوي چې د وسلوالو خلاف د دې هیواد اوږدمهاله ستراتیژي سمه نه ده. دا راز د امنیتي چارو څېړونکي خبرداری ورکوي چې لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو بریدونو امکانات شته، ځکه چې حکومت د وسلوالو خلاف جامع کاروایی نه کوي. په دې کې د نفرت خورونکو ویناوو او نارجستر شوي مدرسو خلاف ګامونه نه پورته کول د یادونې وړ دي. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد واشنگتن پوسټ ته ویلي زیاتره تعلیمي ادارې د وسلوالو لپاره اسان هدف وي، او بیا ماشومان او زده کوونکي په نخښه کولو سره وسلوال غواړي چې ولس کې ډېر ویر او ویره خوره کړي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د امریکا د صدر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د کاروایي کولو منځوري ورکول څرګندوي چې یاد ډله د افغانستان نه علاوه د نړۍ لپاره هم خطر ده، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف کاروایي به په غیر مستقیم ډول د طالبانو سره د مرستې په څیر وي، ځکه چې طالبان هم د یاد ډلې خلاف په جنگ اخته دي. مجله لیکي په داسې حال کې چې باراک اوباما د صدارت موده په روان کال کې ختمیږي، نوموړی لا هم د فشار سره مخ دی چې په نړیواله کچه او په خاصه توګه افغانستان کې القاعده او اسلامي دولت وسلواله ډله سر راپورته کولو ته پرې نږدي. دې لپاره به نوموړی د ترهګرۍ ضد ځانګړی ځواک تر هغه مودې پورې د پر ځای کولو فیصله هم کوي چې د ده د صدارت د وخت نه اوړېدلی وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکایي پوسټ چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او روس د فعالیتونو د پراخېدو له کبله د هوایي ځواک د هغه کنډک پر لغوه کولو بیا غور کوي چې الوتکې زړې شوې دي. یو امریکایي مقام ویلي دا فیصله هغه مهال شوې وه چې داعش وسلوالې ډلې او روس په سیمه کې خپل فعالیتونه نو پراخ کړي. یو مخکښ سینیټر د دې پریکړې هرکلی کړی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د هوایی ځواک چارواکو له تیرو دوو کلونو راهیسې هڅه کوله چې د جنگی جټ الوتکو هغه کنډک لغوه کړي چې د افغانستان او عراق په ځمکنیو عملیاتو او په دې وروستیو کې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې برخه درلوده. خو د امریکا د هوایی ځواکونو د ستر درستیز مرستیال وایي دا پلان د داعش ډلې او د روسیې د فعالیتونو د پراخېدو له کبله سمدستي ځنډول شوی. امریکایي چارواکي وایي چې روسیا په 2014 کال کې ل خپل قلمرو سره د کریمیا ټاپو له ادغام او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو له تجهیزولو سره ډیره زړوره شوې ده. د امریکا د هوایي ځواک د ستر درستیز مرستیال دیوید ګولډ فاین په یو مرکه کې چې د یکشنبه په ورځ خپریږي ویلي دي چې د وارتاک په نوم د الوتکو د دې کنډک د لغوه کولو پلان هغه مهال جوړ شوی و چې داعش ډله نه وه، امریکا عراق ته ځواکونه نه واستولي، امریکایي پوځیان له افغانستانه د وتلو په حال کې وو او روسیا د اوس په څیر لا نه وه فعاله شوې. په درانه زغره سنبالې ورتګ الوتکې چې په ټیټه ارتفاع الوتنه کوي او د امریکا پوځ له 1950 کال راهیسې کار ترې اخلي د ځمکنیو عملیاتو ښه وړتیا لري او د اوږدې مودې لپاره د جګړې د ډګر له پاسه درېدلی شي. خو د پیسو او پرسونل د سپما په خاطر د دې الوتکو د کنډک د لغوه کولو پلان جوړ شوی و. امریکایي سناتور جان مکین چې د کرملن له سختو منتقدانو څخه دی د دې پریکړې هرکلی کړی. جمهوری غوښتونکي مکین په یو بیان کې ویلي چې دا قطعه په عراق کې د داعش ډلې پر ضد مبارزه او په ختیځ اروپا کې د روسیې د ګواښ د مخنیوي لپاره مهمه ده. د متحدو ایالاتو هوایی ځواک د 2015 کال په اپریل میاشت کې په رومانیا کې د پوځي تمریناتو پر مهال 12 ورتګ الوتکې د تطبیقاتو ډګر ته واستولې. د امریکا د هوایی ځواکونو یو جنرال داریل روبرسون هغه مهال ویلي وو د دې اقدام هدف د ختیځ اروپا هیوادونو ته چې په اوکراین کې د مسکو د اقداماتو او په سیمه کې د روسیې د پراختیا غوښتونکو اهدافو له کبله یې اندېښنې درلودې ډاډ ورکول وو.
تاسو د احمد تکل نه معلومات واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه فیصله چې له مخې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د داعش ډلې د ځپلو اجازه ورکړې ده، له ټولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې لپاره یو ښه اقدام بولي. د دفاع وزارت مسؤلین سره له دې چې د افغان ځواکونو پر وړتیا ټینګار کوي، خو د ضرورت په صورت کې د بهرنیو ځواکونو مرسته مؤثره ګڼي. د امریکا د دفاع وزارت یو ورځ مخکې خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د داعش ډله وزپی. قاسم سولمل له تفصیل سره.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محارب ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته اوس دغه ځواکونه یو اربیا دې ته چمتو کیږي څو په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه پیل کړي. د امریکا له دغه پریکړې سره د افغانستان د دفاع وزارت خوشبیني څرګنده کړې ده او وایي چې د اړتیا په صورت کې په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو حضور به یو شګام وي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دې پریکړې سره به اوس نړیوال ځواکونه د داعش په وړاندې په هوایي حملو کې له افغان ځواکونو سره ډېر مرسته وکړي.
د امریکا متحده ایالات هم په هغه برخه کې چې په هوایي برخه کې کله چې اړتیا پیښ شي دوی مرسته کړې ده او کوي. نو دا د القاعده او د طالبانو په ضد هم و، نو د نورو تروریستي ډلو او ګروپونو په ضد باندې هم و، او د داعش په ضد باندې هم ده. نو دا ښه کار دی چې د اړتیا په وخت کې دوی زموږ سره مرسته وکړي.
ښاغلی وزیری وایي له تروریستي ډلو سره مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې دا یو نړیوال مسؤلیت دی. متحده ایالاتو له دې مخکې په عراق او سوریه کې د داعش په وړاندې عملیات کول او اوس یې خپلو پوځونو ته اجازه ورکړې ده څو په افغانستان کې هم دغه ډله وځپي. دا پریکړه وروسته تر دې سوې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې د داعش خراسان نومېږي په تروریستي لیست کې شامل کړه. دغه ډله د افغانستان په ختیځ خاصتا د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې فعالیت لري. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې یو کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یو ځای شوي دي. په همدې حال کې د پوځي چارو پو هایګل سلیمان خیل وایي چې د امریکا او افغانستان حکومتونو اوس باید د وسلوالو د ځپلو لپاره نوي تاکتیکونه وکاروي او پرې نه شي چې داعش د افغانستان نورو سیمو ته هم نفوذ وکړي. نوموړي له صدر ډو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د داعش په وړاندې مبارزه باید په صادقانه توګه وسي.
کچیر ته دوی وو غواړي چې افغانستان سره کومک وکړي او د افغانستان تر رهبرۍ لاندې او د افغانستان په خواهش او د افغانستان په تقاضا او کدوی د افغانستان سره کومک وکړي او صادقانه کومک وکړي دا د افغانستان لپاره او جهان لپاره مؤثر ده او ریښې د داعشانو لمن زورای شي.
د یو شمېر افغانو بهرنی چارواکو په باور په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو په تګلاره کې د خلاو موجودیت د افغانستان د جګړې د دوام یو ستر لامل بلل کېږي.
لکلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د غزنی چارواکی وای یو ډلې وسلوالو چې ځان له اسلامي دولت سره تړلې بولی په دغه ولایت کې شبنامې غورځولې دي. دوی له خلکو غوښتنه کړې چې باید د دوی لیکو ته ورشي او په دې سربېره له طالبانو سره راشه درشه ختمه کړي. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم په اړه نور حال تاسو ته درکوي.
یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه د عایشه جګړه مار بولي د غزنی په زنه خان ولسوالۍ کې شبنامې خپرې کړې دي او له خلکو یې غوښتي دي چې له دوی سره د نظام پر ضد وسله پورته کړي. د زنه خان ولسوال احمد ضیا یعقوبی وایي ده هم دغه شبنامې لیدلې دي او زیاتوي چې ولسوالۍ ته یې باید جدي پاملرنه وشي. دی وایي اوس هم د زنه خان زیاتې سیمې وسلوالو نیولې او که حالت همداسې دوام وکړي کار به نور هم خراب شي. د زنخان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو په لاس کې دي یوې ډلې چې ځانونه د عایشه جګړه مار بولي شبنامې خپرې کړې دي. دوی په دغو شبنامو کې دوه غوښتنې له خلکو کړي، یوه یې له دوی سره په جګړه کې د برخه اخیستو او بله یې له طالبانو څخه د لاس اخیستو. هغه ده د غزنی امنیتي چارواکي په دې اړه ناخبري ښیي او طالبانو هم تر اوسه پر دغه موضوع تله تېره کړې ده. په غزنی کې تر دې وړاندې هم جګړه مارو چې ځانونه د عایشیان بولي جګړې کړې او مسافر یې له موټرو تښتولې دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د چارسدې پر باچا خان پوهنتون وسلواله حمله کې د کیمستری یو اسسټنٹ پروفیسر حامد حسین هم وژل شوی. د پیښې پر ځای کې ځینی عینی شاهدینو رسنو سره په خبرو کې ویلي چې حامد حسین د برید کوونکو سره په مقابله کې وژل شو. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی د حامد حسین کلی ته ورغلی او د هغه کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
د چارسدې باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې وجل شوی د کیمستری اسسټنٹ پروفیسر حامد حسین د سوابې د شربدات خیل اوسیدونکو وو. حامد حسین خپل ابتدایي زده کړې په سوابې کې ترلاسه کړې او بیا له هغې وروسته د سوات جانزیب کالج نه په کیمستری کې ماستوره وکړه او د پی ایچ ڈی لپاره انګلینډ ته لاړو. په 2013 کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اسسټنٹ پروفیسر په سیټ برتی شو. د یاد پوهنتون د چارسدې څنګه د ځان له پوهنتون د درجه حاصلولو وروسته حامد حسین په باچا خان پوهنتون کې د کیمستری استاذی جاری وساتله. د تیرې چهارشنبه په ورځ حامد حسین د 35 کالو په عمر کې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې ووجل شو. د حامد حسین پلار لال بہادر وای
یو دامن ندری خدا په دې لري واړو کې ډېر سپورت پاره خوند وړکوالی نه دی کې داسې خصوصیتونه چې هغه مینه جذبه راښکلې ده. مونږ ټولو ډېرونو نه وه که مور ورسره زیاته مینه وه. مور یې پرونه چې لکه د لیوانو پرته ده. د 50 کالو ماشوم ما اسکول ته بوتم او داخل مې کې بجلی غونډه کې وو پرامرای کې خدای پاک هغه پی ایچ ڈی ته ورسو تعلیم یې برابر کړو. دوه درې کاله سر سې پلو کې د خیره سره خ په خوشحاله خدای والی وکړو بچی د خدای پاک به ورکړي دي او لکته یو جنای ده او بچو سره ریډی زمينه ساتله.
د حامد حسین مشر رور سجاد حسین وای چې رور یې د منز او روزي پابند وو. هر چا سره به پرون تندی ملاوېدو او همدا وجه ده چې د چم گاون لوی او واړې په مرګ ډیر خفه دي.
ما یو په بوزي ریل تا ما ترنګو کوي کورو یې غږ مکه واغو چار سدي نشته باندې وای طالبان وای حمله کړی دا او ته خیر دغه کوي چې معلومات کاغه ته رنګوم د زی حامد تا او موبایل بند راځي نو ته وګوره ما چې ټي وي کولاو کنه کور کې مور بیمار وا اواز مې بالکل سلوګو چې ما څنګه ټي وي کولاو کو هغه باندې بس لومبه د نوم هغه ټیم بس لیکلو چې کیمسٹری ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر حامد شہید شویر چلو شو بس عمل تو اسی وام سے دغا شویر وام لگا سوک مڑو ندی خو اسی وام لگا خلق ہوئی چیو دغا شویر نور سشتے نا
د اسسټنٹ پروفیسر حامد حسین پلار وایي چې لخلکو یې اوریدلی چې زوی یې په بریدکوونکو په تمانچه ډزې کړي دي او د مقابلې وروسته خود نرتوب په مرګ مړ دی. د حامد حسین د مرګ غم یو خوا خو په میړانه یې خوشاله دی. لال بہادر کاکا زیاتوي چې د زوی خو لاړو خو باید د قام نور بچیان خوندي شي.
پاکستان خپل حالات داسې نازک خراب دي چې هغه غیبی بند کړی دي نور به عوامو شو کې حالات داسې ډیر خراب شوي دي کنه خدای پاک دے زمین مرتا حالات خکی میرے ٹور بنیان و حالات پہ خدا پاک خکی حالات ڈیر بے کار دی خدای پاک دے ظالمان لا توفیق دا شور کی چپامن کی زمین عمل کی گی نہ کار گران نے
د حامد حسین په پسماندگانو کې یو کونډه درې کلن زوی او د یو کال لور شامل ده. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د کراچۍ پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې او رینجر ځواک په جلا جلا کاروایانو کې د القاعدې او لشکري جنگوي ډلو قمندانانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو وسلوالو نیولو دعوه کړې ده. د دې څانګې مشر علي رضا تېر ماښام خبریالانو ته وویل د القاعدې دوه قمندانان محمد ارشاد او کاری محسن او د لشکري جنگوي ډلې کاری محمد اکرم نومېږي. دواړو ډلو د پولیسو د دعوو په اړه لاسنه دي ویلي. د رینجر ځواک چارواکي وایي دوی هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د عملیاتو پر مهال له لسو زیات مشکوک وسلوال نیولي. دی تفصیل محمد عمران راکوی.
د زیارت په مقام خبریالانو سره د خبرو په وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ مبارزې څانګې مشر علي رضا ویل چې دوی د کراچۍ بلدیا اتحاد ټاون سیمه کې د یوې کاروایي پر مهال د ناقانونه ګرځول شوو ډلو القاعده بری صغیر او لشکري جنگوي د دوو کمانډرانو په شمول یو لس وسلوال نیولي چې د ولقینې یو شمیر بمونه جهادي لیکونه او یو د بارودي موادو نه جوړه شوې رکشا ترلاسه شوې. د خبري غونډې پر مهال د پولیسو مشر ویل چې نیول شوي ملزمان د کراچۍ په یو شمیر هدفي وجنو کې ککړ وو او یو تن پکې د دې کاروایانو مشري هم کوله.
دہشت گردوں میں
القاعدہ ایک دو کمانڈر قاری محمد اکرم کسانوں کی دنا قانون القاعدہ دو کمانڈران قاری محمد اکرم دغرنگ ولیشوی قاری محسن پر کراچی کی د هدفی وژن و مشرک ولا کمانڈر ارشاد او قاری اکرم تیر دو کلن راس روان د هدفی وژن پر کاروایانو کی ککڑ دی. دے دو ملزمانو د وسلوالو ڈلو مشری ہم کولا ملوث
ہونے کے ساتھ ساتھ دہشت گرد گروپ کے انچارج بھی ہیں.
د پولیسو تر گرے مبارزی سانگی مشر دادا و ہم اکڑا چ دے وسلوالو کی یوی کاروائی پلان جوڑو پکم کی چبدوی د خار پلو الار شاہ فیصل باندے یو مهمه سرکاری ودانی پنخ کولا. د علی رضا په وینا چې د نیول شو وسلوالو نه مهم اسناد او د خار نقشې هم برامد کړي شوی. بلخ د نیم فوجي ځواک رینجرز د ویان تر مخه د کراچۍ جنا نړیوال هوایي ډګر سره تړلې سیمه طارق بن زیاد کالونی په شمول یو شمیر سیمو کې لټونی عملیات کړي او د لسو نه زیات وسلوالي نیولې چې ولقینې وسله هم ترلاسه شوی. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د کوهات پولیس وایي د دوو وړو جنکو په سوره کې د ورکولو په تور یې یو شمېر کسان نیولې دي. د پولیسو ویان فضل نعیم تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل د انجونو مور ورته خبر ورکړو چې وړې لوڼې په بدو کې ورکول کېږي. نو دوی په میاګانو سیمه کې چاپه واله واغه کسان یې نیول چې جرګې ته ناسو. طارق اورکزی له معلوماتو سره.
د زیارت پر ورځ د کوهات پولیسو وایان فضل نعیم مشال لډیو ته ویل دوی هغه وخت دغه کسان اونیول کله چې په سوره کې ورکړی شوی د یوې جنې واده روان وو. فضل نعیم په وینا په 14 جنوري د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې هوارې لپاره یو جرګه جوړه شوې وه چې په هغه کې د 12 کالو مریم او د 2 کالو رضیه بیبي په سوره کې د ورکولو فیصله شوې وه.
کوم جنې کې د دوی د دوو ولا مور رپورټ کړو چې را دوه ته کوم نه کنا د څه څه کیس وشو او دو ما کوم نه بالغ لونی هغه ته کوم نه کنا سوره کې ور کې ما ایمان ته پوس کړی او نه ما لونو نه پوس کړی ته زور زبردستی نه پور نه بوخلی.
د کوهار د پولیسو وایان وای دوه فرقین نه دوی ته لس لس کسان مطلوب دي چې په هغه کې نه نور کسان د گرفتاری لپاره د پولیسو لخوا کوشش روان دي. فضل نعیم وای په 14 جنوري د یو هلک او جنې د خپل کورانه پټ په خپل خوخه واده کړي او چې هغه شخړه د حل کولو لپاره د هلک خويندې په سوره کې ورکړي وي. دوی وای هلک او جنې خپل ولکه کې اخستی دي او زیاتوي چې د دې شخړې د هوارولو لپاره کمی دوه جنې په سواره کې ورکړې وي هغه خپل مور ته سپارلې دي.
ګل محمد دی یو هغه کوم جنې دی کوم هغه تختولي او نادیا دی دي دام څه کوم پولیس یو په حراست کې خسته یو په حفاظتي تحویل کې خسته دی له خطرات هغه مور پلار کې دی چې تمران کې کنه او دا کوم حالت کې دی گرفتار کړي د خلاف کال رډي مقدمه و دي 365 دی هغه یې ولا
یاد دی چې په خیبر پختونخوا کې سواره ورکول او خستل قانوني جرم دی. د پولیسو ویان فضل نعیم وای چې بنول شو کسانو به د سیمې په عدالت کې د سواره ضد قانون لاندې مقدمه چلوي. تارک ورغزه مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یې. د مشال رادیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. افغان انزورګر حمدالله ارباب وایي د خپل هنر للارې دا خودل غواړي چې افغانان او پښتانه متشدد نه بلکې سوله ییز خلک دي. ارباب لسو کلونو راسې د انزورګرۍ یا پینټینګ للارې د ده په وینا د سولې او ورورولۍ پیغام خپروي او نندارتونونه جوړوي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له نوموړي سره مرکه کړې.
ارباب صاحب د تیرو 15 کلونو راسې چې د زګورم تاسی دلته په جلال آباد کې چې انزوریز نندارتونونه جوړوي او یا هم کابل کې او یا پېښور کې او یا د هیواد نه لري ستاسي نندارتونونو سره یو موضوع تړلې وي. مثلا کدي وروستي نندارتون تراشو چې تاسو په کابل کې وکړو د زغم عنوان مو ورکړو د دنستا مطلب سو
انزورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسولو. دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو د تم نوم ورکړو زغم انزوریز نندارتون. د دې نمخ کې یو بل مشران انزوریز نندارتون هم په کابل کې مونږ جوړ کړو. خو مونږ تاسو کو د افغانستان د تیر رسول سیزو کې وګورو دا سه بدبختی او ستونزې رامنځته شوې چې خلک په مختلفو ډلو ټپل او افکار او احزاب وویشل. که نور نړۍ ته بیا وګورو خلکو کې اختلافات همیش موجود وي خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کیږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره سوګو لري نو دښمنی در سره کوي طرفګنی در سره کوي. نو زمونږ غرض دا و چې د دغه زغم انزوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړي توګه هغه میشت مشران ځوانان دوستان چې زیاتره مونږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هیڅ په درد نه خوري خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر یې نو ولې نه. نو د دغه نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل دی په یو کوټه کې راټول شول یو بل سره خبرې وکړې او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دغلته په جلال آباد کې چې یو ورځ ما ولیدل د ایټالیا باشنده چې ښځه خاوندو راغلو په نندارتون کې ګډون وکړ بیا تاسو نه غوښتنه وکړه چې مونږ دا په بیا خلو خو تاسو هغه ته د تصویرونو د خرڅولو او په تصویر باندې د پیسو ګټلو نه انکار وکړو ولې د هنر للارې نه یو څوک لاستمړې را نوړي.
یو خو د ټول افغانستان له بده مرغه په نړۍ کې داسې یو تصویر جوړ شوی دی چې خلک فکر کوي چې افغان وي مسلمان وي یا پښتون وي په ځانګړې توګه نو هغه د تشدد او د وحشت نوم دی او خلک ته ډډه کوي او هغه تصویر زموږ په نړیواله کچه له بده مرغه د ډېرو رسنیو د لاسه بدنام شوی دی. نو یو نیم هغه برملکي وګړي چې افغانستان ته راځي زما غرض دا چې دوی ته انزورونه د افغانستان په نمایندګۍ د ولس په نمایندګۍ تحفه ورکړم تر څو دوی د خپل وطنونو ته ویسي اول تک خلک ګوري. نو ظاهر خبره ده چې انزور ګوري د انزورګر پوښتنه کوي او دغه د هیواد پوښتنه رامنځته کیږي نو د افغانستان نوم به راځي او هلته به خلکو ته دغه فکر چې زمونږ په حق له جوړ دی چې دا خلک صرف د تشدد په ژبه پوهېږي نو هغې ته به یو د امن او د سولې او هغه کوم وسایل چې مونږ د خدمت دپاره استعمالوو هغه پیغام به هغې ته ورسیږي.
د دغه جلال آباد او کابل نه علاوه ملک نه بار ستا انزوری نندارتونونه وړاندې شوي
افغانستان نه علاوه په پاکستان کې په هندوستان کې په جرمنی کې نورو یورپی هیوادونو کې په امریکا کې ما خپل انزورونه لیږلي دي او هماغه یو پیغام چې مخکې مې ویلي چې د افغانستان په حکله د سولې په حکله او د ولس په حکله یو مثبت پیغام نړیوال ته رسول دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لن خبرونه له بوریوال کا کړه ورو
افغان حکومت ویلی نه کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه ورته پټن ځایونه برابر کړی دي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خبر سوی بیان کې ویل شوی چې د پاکستانی پوځ د جنرال اسیم باجوا هغه سرګندونې بې بنسټ دي چې ګواکې پر باچا خان پونتون برید کوونکی له افغانستان ورغلی و. د خیبر پښتونخوا حکومت او پاکی حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیر دي ورستانه کړي. بیان وای حکومت او پاکی حکومت غوښتنه کړې چې په اسلام آباد کې او کراچۍ کې د اف سي ځای پر ځای کړل شوي سرتیر دي خیبر پښتونخوا ته ورستانه کړي چې په صوبه کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. په پېښور کې د وسلوالو په ډزو کې د ځانګړو پولیسو دوه سرتیر وژل شوي. د پېښور پولیسو چارواکي د نومونو ښودلو په شرط مشال ډې ټول چې دا پېښه نن سهار شوې ده. لشکرې اسلام وسلوالي ډلې ذمہواري منلې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغی خبري رسمي نیټه باید زر تر زره وټاکل شي. نوموړي تیر ورځ د سویټزرلینډ په ډیوس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له ولسمشر مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د غونډې پر مهال ویل په افغانستان کې رواني حمله باید پای ته ورسول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په کابل کې د یو ځایي خبری سازمان پر موټر برید پکړه کغندلې او پاک کې د وژل شوو ټپسولو کورنۍ سره غمرازي شوډلې ده. وسلوال طالبان د دې برید پړه منلې و. د سومالیا پولیس وای چې مذهبي وسلوالو پر یو رستورانت برید کړی او لرته لږ 19 کسان یې وژلې دي. پولیس وای چې په دې کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. الشباب نومي وسلوالي ډلې د دې ذمہواري منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ځینو ایرانیو اوګړو او کمپنیو د واشنگتن تازه لګول شویو بندیزونو دفاع کړې ده. نوموړي تیر ورځ د سویټزرلینډ په ډیوس کې نړیوال اقتصادي فورم ته تر وینا وروسته دا څرګندونه کړې ده.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحا امیرزاده بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار اساق اميري دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.